اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیز بشیر ګواخ مو د لسو بجو په خبرونه کې کوربای ما په دې غړی کې تاسو ته ځینې رپورټونه ونیز پروګرامونه لرو نو هله راځي چې را سره پات شي خلومله راځي چې خبرونه وره د بلوچستان په مرکز کوټه کې دوه چاودنې شوې دي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي د عمران خان حکومت د لیر کولو لپاره نوې تګلاره جوړوي. افغان ځواکونو طالبانو له یو بل د ځینو سیمو د نیولو ادعاوې کړې دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرکار کوټه کې چاودنې دوه پولیس والا وژلي او 15 زخمیان کړي دي. په زخمیانو کې 15 ولسی وګړي دي. د اګست په 8 د وزرالله وین لیاقت شوانی مشال ریډیو ته وویل چې په یو ولاړ موټر سایکل کې د خودر شو چاودیدونکو موادو دا چاودنه بیګا پر زرغون سړک شوې ده. دغه بنه د برید هدف د پولیسو هغه ګاډه وو چې 15 سرتیري پکې سپاره وو. له پاکستان ازادۍ غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې حملې ذمواري منلې ده. په یو بل حمله کې چې هغه هم پرون په کوټه کې شوې ده درې کسان زخمیان شوي دي. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلی او پولیسو ویل دي چې دا د لاسي بم حمله وه چې په خلکو باندې ګرنیټ غورځول شوی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د مثبت کردار په ترسره کولو سره دې په افغانستان کې د جګړې ودرولو لپاره کار وکړي. نوموړي د اګست په 8 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د منتخبه حکومت چپه کول به بې امني لا پسې زیاته کړي، نو ځکه باید طالبان مذاکراتو ته کښېني.
پاکستان د پاره ډېر مشکلات دي. دا مذاکرات چې شروع کېده او ډېر دعوا وکړه چې طالبان مذاکرات لپاره مونږ راوسته، اوس وایي چې زمونږ په هغوی باندې اثر رسوخ نشته، مونږ جنگ بندي پې نشو کولی. چې څه وخت کې میز ته راوستل نه پکار دا دی چې امریکې ته عمده ویلی وي چې بھائی دې کې دا افغانستان حکومت فریق دی، هغه هم پکې شامل کړي.
افغان حکومت پر پاکستان د طالبان سره د مرستې تور پورې کوي، خو د پاکستان حکومت دریز لري چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي د اګست په 11 په دې اتحاد کې د شریکو ګوندونو د مشرانو غونډه راغوښتې ده. نوموړي د اګست په 8 په اسلام آباد کې خبر وړاندې کړ چې په دې غونډه کې به د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره پر نوو لارو چارو غور کیږي. په پی ډی ایم کې د جماعت علماء اسلام او مسلم لیگ نون په ګډون و ګوندونه شامل دي. دوی تور پر کوي چې د عمران خان حکومت د پوز په ملاتړ په درغلی او راغلی دی، خو حکومت او پوز دا ردوي. د انتخاباتو کمیشن هم د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړې وي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې پېښې د څېړلو لپاره له کابله تللي پلاوي د پاکستان د ځینو امنیتي ادارو له چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اګست په 8 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د پلاوي ته د شوو تحقیقاتو په اړه معلومات ورکړل شول او ویډیوګانې ورته وښودل شوې. افغان چارواکي وایي د افغان سفیر لور سلسله علي خیل د جولای په 14 په اسلام آباد کې د نامعلومو کسان لخوا د څو ساعتونو لپاره تښتول شوې او تر تشدد وروسته په یو سړک غورځول شوې وه. خو د پاکستان نو چارو وزارت ویلی هغه نه وتښتول شوی او د پاکستان د بندمولو سازش دی. د بین افغان حکومت خفه کړی و، نو ځکه یې خپل سفیر او نور لوړ پوړي ډیپلوماتان د احتجاج په توګه د اسلام آباد کابل ته وروغوښتل، خو تېر هفته د دې مسلې د لا تحقیقاتو لپاره پاکستان ته یو پلاوی لیږلی دی. د افغانستان دفاع وزارت د اګست په 9 ویلي چې له طالبانو څخه د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې د ځینو سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د وزارت په یوه خبر پاڼه زیاته کړې چې د شمالي ولایت بغلان په مرکز بیګانې شدیدې حملې پر شا تمبولې دي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې چې کندوز، سرپل، تخار او جوزجان یې نیولي، خو دفاع وزارت دا نه مني او وایي دغه ولایتونو په مرکزونو کې لا هم نښتې روانې دي. اروپایي اتحادیه په داسې حال کې د بیلاروس پر ټولواک مشر الکساندر لوکاشنکا د نوو بندیزونو ګواښ کړی چې مظاهرچیانیې د بیا ټاکل کېدو کلیزه یادوي. اپوزیشن مشران او نور وایي چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې وه چې له امله یې خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د اګست په 8 وویل چې دا اتحادیه تیاره ده چې د لوکاشنکا رژیم لخوا نړیوالو ژمنتیاو ته د پام نه کولو لامل نور بندیزونه ولګوي. لوکاشینکا د هغو ګڼو بندیزونو سره مخ دی چې پر د فشار اچولو پر مظاهرچیانو د هغه د حکومت لخوا د کاروایۍ نرمولو د اپوزیشن سره د خبرو او نو آزادو ټاکنو لپاره لګول شوې دي. د بیلاروس چارواکو د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې اپوزیشن سیاستوال یا له ملک ویستلی او یا هم زندان ته یې اچولې دي. په زرګونو مظاهرچیان نیولي، غیر سرکاري ادارې یې هدف ګرځولي، خبر اعلان یې یا ویستلی او یا هم ورته د کار اجازه نه ده ورکړې. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبر ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو لږ مخکې واوریدل، رپورټون ته هم زو خدا هم درته دریا د کوچ تاسو زمو خبرونه د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری موبایل اپ ته اوریدل شي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون 2014 وشو. په لومړی 14 کې نامعلومه کس پر هغه کسانو ګرنیټ غورځولې چې د پاکستان جنډې خرڅولې او درې کسانې زخمیان کړې دي. په دوهمه 14 کې چې بیګا شوی دوه پولیسوالا وژل شوی دي. چارواکو ویلي چې دوی ته د داسې بریدونو رپورټونه، استخباراتي رپورټونه البته رسیدلي وو او د مخنیوي لپاره یې کوښښ کړی وو، خو بیا هم د حملې وشوې. د دوهمې 14 زمري له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې او د لومړۍ هغې زمري تر اوسه چانه ده اخیستې. ایوب ترین په دې اړه رپورټ دی.
د کوټ ښار پر زرغون سړک باندې و احتیاط چوک ته نږدې د اگست په 8 نیټه ماښام 8 بجې هغه وخت و زوره وره چودنه وسوه کله چې دغه چوک څخه د پولیسو یو لاري مخ پر تیرېدو. په دې ترڅ کې چې کله د حکومت بلوچستان د بیان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه د چودنې په اړه په مختصره ټکو کې څه داسې راته وویل.
اصلي دوه پولیس شهیدان دي، لس پولیس زخمیان دي، 15 راګیر، 15 ټوټل زخمي، 2 شهیدان شو. یو سیول کې دي، پر موټرسایکل
پولیس او سردی اسکر د پیش وزای ته رسیدلی او د غزای څخه مړی او ټپیانې د کوټي وسیول هسپتال ته رسولی دي. چیر چې د صوبایي حکومت له لوري د بیړنۍ وزې اعلان وسو او ټول ډاکټرانې پر ډیوټي باندې طلب کړل. پلپلو ته د کوټي د پولیس مرستیال مشر اکرم مزر د چاودنې وزای ته ورالي او هلته د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو سودا سبري شي لکه چې د ریموټ کنټرول د لارې دغه چاودنه سوي وي. د وبشتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې دغه ډول پیښو ترټ یا دړکا و دوی ته ورکول سوي وه او په نتیجه کې دوی په کوټ ښار کې د امنیت په خاطر په ګڼ شمیر کې پولیس ځای پر ځای کړي وو. د بلوز وسلوال ډلې بي ال ال لوري پر ټولنیز رسنیو په جاري سوي یو بیان کې د پرون مخستن د چاودنې ذمہ‌داري قبل سوي ده. بل پلو ته د کوټ پر سریاب سړک باندې د ناصرګندو کسان ل لوري تیر شپه د سړک په غاړه غزای باندې د لاسي بمبرید وسو. چیر چې ځینې کسانو د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې یعنی د 14 اگست په اړه جنډي او بیرغونه خرڅول. په دې چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي دي. وروسته پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیښې ذمہ‌داري قبله کړې ده.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه همدا اوسوریدل شي. دغه تاسو چې ذکر وشو د دې پروګرامونو د تاسو نن له مشال ریډیو او په مختلفو غړو کې به تاسو نه شيږي. په دې غړې کې لږ وروسته موږ تاسو روښانه مستقبل خبرونه دراورو او بیا سازونه زنجیرونه هم ورپسې اوریدل شي. دا دواړه خبرونه د دې غړې په روستۍ نیمایي کې تاسو ته وړاندې کوم چې تقریبا 40 منټه روسته دا خبرونه راځي. اوس یو رپورټ ته ورزو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې پاکستان اول ویل چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، خو اوس وایي دومره نه دی چې هغوی خبرو ته راولي. نوموړي په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې پاکستاني واکداران دي د سولې لپاره سم ګامونه پورته کړي او طالبان دي مذاکراتو ته کښېنوي. دا به داسې حال کې ده چې پاکستان وایي پر طالبانو چې کوم اثر رسوخ لري هغه د سولې لپاره استعمالوي. شیرپاو پر افغان طالبانو هم غږ کړی چې د ولس د رایې احترام دی وکړي او په زور دی د یو منتخب حکومت په چپه کولو سره جګړې لا پسې نه اوږدوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ ورو.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په پیښور کې په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې روان د تاو تریخوادي په حالاتو اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې کله منتخب حکومت پر ځای بل څوک د تشدد او زور د لارې واک ترلاسه کوي نو د دې سره به په افغانستان کې امنیتي حالات نور هم خرابېږي. هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
خانه جنگي روانه ده او دا د خیر خبر نه دی. دا اشرف غنی صاحب حکومت چې دی هغه منتخب دی او ټولو ملکونو هغه تسلیم کړی دی، نو لہذا زمونږ هم دا هغه دی چې هماغه حکومت دی کو بل هغه راځي نو هغه به یو پروسس په لاندې راځي چې په جنگ په زور راشي نو هغه خو صورتحال هغه سره به مزید خرابېږي.
آفتاب احمد خان شیرپاو د نړیوالو طاقتونو او د افغانستان د گاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د روانو انخطو د مخنیوي او په دغه هیواد کې د ډزبندۍ لپاره خپل فعال کردار ولوبوي. هغه وویل چې په دوحه کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د خپل کردار لوبولو ترڅنګ پاکستان اوس په افغانستان کې د ډزبندۍ کولو لپاره هم خپل کردار ولوبوي.
پاکستان د پر ډېر مشکلات دي. یو خبره خدا کوي دا مذاکرات شروع کړي او ډېر دا وکړه چې دا طالبان میز باندې مذاکرات لپاره مونږ راوستو، اوس وایي چې زمونږ په هغوی باندې اثر رسوخ نشته، مونږ جنگ بندي پې نشو کولی. چې څه وخت کې میز ته راوستل نه پکار دا دی چې امریکې ته عمدا هم ویلې وې چې بھائی دې کې دا افغانستان حکومت فریق دی هغه هم پکې شامل کړي، خو هغه شیخ ونه شو. زمونږ کاری داسې چې فورن پالیسی هغه شانته واضح نه ده.
خو تر دې وړاندې د پاکستان چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی او په امریکا کې تیرونی د پاکستان د قومي سلامتۍ صداکار موید یوسف له خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې که د زور د لارې په افغانستان کې څوک واک ترلاسه کړي نو پاکستان به مرسته او ملاتړ نه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ او دغه اپ چې تاسو ذکر وشو خامخا ډاونلوډ کړئ ځکه چې دا فری دی، وړیا دی، هیڅ پیسې پرې نه راځي او تاسو په اسانۍ سره کولای شئ چې له دې لارې زموږ ویډیوګانې وګورئ. همدارنګه زموږ رپورټونه چې تل دی هغه ولولئ او تصویرونه چې کوم دی هغه هم کتلی شئ او به د ملګرو دوستانو سره هم په اسانۍ شریکوي. شکه تاسو په سوشل میډیا باندې نو د دغه اپ مختلف مواد چې دی تاسو په مختلفو سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې په ویب سایټونو باندې شریکوي. یو رپورٹ ته ورزو لڅلورو مشتو زیاته موده کیږي چې د پاکستان حکومت په تورخم د تګ راتګ محدودیتونو لپاره ځینی بندیزونه لګولې دي. چارواکي وایي دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ضروری دی. خو د ټیکسي موټرو ډرایوران چې د افغانستان سره لدې لارې کاروبار ژوند روان ساتل دي وایي د خلکو او کار د نشتون له وجې اقتصادي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی د بندیزونو لرې کېدل او د خلکو د تګ راتګ بیا پیلېدل غواړي. فرحات شینوار به نور حال درکړي.
تورخمو پیښور ترمنځ ټیکسي ګاډي چلونکي وایي چې دوی به افغان سورلۍ وړي راوړي او ډېره ښه مزدوري به یې کوله. خو اوس په تورخم کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو محدودیتونو له امله د دوی ګاډي ولاړ دي او بېروزګاره شوي. ټیکسي ډرایور حامد پردی مشال ریډیو ته وایي د دوی کار روزګار تورخم دروازې او افغان مسافرو سره تړلی او د تیرې سمودې رئیس کار په ټپه ولاړ دی.
تورخم گیټ سره د مونږ علاقې حالات به ډیر خراب شوی دي. مخکې بدو درې پیرې لګې افغانستان والا خلک باندې خوراتل تقریبا کم از کم یو درې ګاډي مې یو بدرې وړم راته ولاړ دی. بور حالت دی. کشتونم دی یو نغدوم دی یو ګډ وډ لین دی. بس کم از کم سوارلس شپړس کسې یو مونږ ای تورخم په گیټ باندې دلته دکاندارانو روزګار خراب دی. تاسو وینئ مخکې به دا ټیم کې دومره سخرا شو په دغه روډونو باندې او غایبل به اوس ګوره خالي هغه دوه کیلومتره کې به بیخي بس هغه لچی به تخکاری نور څه نشته. رور
په تورخم ډکی ولارد ځنې نورو ټیکسی ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
نامه می جمعه خان نورو کله دا مشکل ضرور چې درې څلور میاشتې وشوي مزدوري نشته. پوښوي څو ګوي کارونه دا څو ګوي څه شي پوښوي نه ټیر تر رسیدې شو نه مبلین تر رسیدې شو نه سبزی تر رسیدې شو ټولو کارونه خراب دي. الله دې بس ټولو رحم وکړي. والا چې هر څه ګډوډ شي وي سکولونه هم پاتې شي وي پیسونه هم پاتې شي وي.
اما نامه نور جان دا ډیر زیات مشکلات مونږ ته جوړ شي. مونږ خو د ټول درمدار په ګډ باندې تورخم ګډ باندې دا مونږ حکومت ته خواسته چې دغه ترتیب زه پاسپورت باندې ماغه زوړ قانوني چارو باندې دلار مونږ ته آزاد دی. کی مونږ هم دا روزګار دی که دکان دی که ټیکسی دی که ټوډی دی که ریډا دی که کراچۍ دی کار سه مونږ د ټول درمدار د روزګار په تورخم باندې دی.
نور خان مې نامه کار روزګار خو ډېر زیات خراب دی او بس ټولو خراب دی. او مونږ نه چې لاسګاډي والا ګوره که دکان والا ګوره که هرشي والا ګوره خو نه تورخم پورې لینډ تړلی شوی دی. دو زرا درې زرا پاتې کېدی به دا غټ شی اوس خو پنځه سوه نه پاتې کېږي.
یو اندازې مطابق په تورخم کومیر ډکې څه باندې پنځه زره ټیکسي ګاډي چلیدل. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا نه وړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خواوشه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس هغه بیروبار نشته. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مئی پنځم نیټې نه په تورخم دروازه مختلف سفري محدودیتونه لګولي. دغه اداره وایي دا محدودیتونه به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام وکا چې په تورخم کې بیروبار جوړ نشي او کورونا وبا مخنیوي ممکن شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخليدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای خو بیا یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنې دی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
درنا پلور
قبالی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورې دیشه.
اور ادھر کو تصے مشال ریڈیو تھا وغیرہ خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د کوکنارو او بنګو پر ځای د نورو فصلونو کرلو هغه پروژه سرته رسیدلې چې امریکای د زراعت نړیوال ادارې او حکومت په شریکه پیل کړی و. امریکا وایي په دې پروژه څه کم $1 میلیون لګیدلی دی. په پروژه کې کروندګرو ته روزنه او د سبزیو تخمونه ورکړل شوي چې د چارواکو په وینا له امله به خلک د قانوني فصلونو له لارې ډېره ګټه ترلاسه کړي. مجید بابر پی رپورټ لري.
په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کلی ادارې د خیبر پختونخوا د زراعت وزارت او یاد سفارت په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې د قانوني فصلونو د پرمختګ پروژه په کامیابۍ سره ترسره کړه. د اگست په 15 خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سکم $1 میلیون په مالی لګښت د 1200 خزو په شمول 4000 کروندګرو ته د دې پروژې تر مخه د غنمو، جوارو، پیازو، ټماټرو، بادرنګو، لمرګلونو او د زیتونو د تخم او زری مشینری ورکولو سره سره روزنه هم ورکړل شوی. په خیبر قبایلی ضلع کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کلی د ادارې FAO یو چارواکي شبیر شینواری د اگست په 8 مشال ریډیو ته وویل د دې پروژې لامل د کوکنارو او بنګو کروندګرو کې د میوو او سبزیو د کرلو رجحان په زیاتېدو ده.
any bees of poppies na jit 100% so braade kana legal crops ta da ba waqt akli ho aga trend che kun sab dai karalo train flow ya sab dai karalo dia khatawo train flow no aga ta ho start ki ek chola parat is ta hai
د شبیر شینواری په خبره د قانوني او زیاتو بیو د فصلونو آمدن مستحکم وي او په خاصه توګه هغو کروندګرو ته زیاته ګټه ملاوي دی شي چې د قبایلي ضلعو هغو سیمو سره تعلق دی چې په تیرو لسیزو کې د کډوالۍ سره مخ شوي ول. په دغو کې یو د خیبر ضلع د تیرا د زخخیلو د مستک کلی صدر ایوب دی. د اگست په 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
تقریباً تقریباً 500-600 کلو غریب والا خپل کور بند استعمال میں کرے دام پہ سو کے نہیں لکھ سر پتہ رہا نا کہ بس امداد کاری خالق سر
د بیان لمخه کروندګرو ته د اعلی معیار تخمونو د وړیا ورکولو د پروژه سرته رسیدلې. خداګس پاتما مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت او د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال رحمت الدین وویل چې هر کال تازه تخم کرل د ښه پیداوار سبب جوړې دی شي. د دې په خبره کروندګر اوس د بازار نه د اعلی معیار تخمونه ترلاسه کولای شي.
دا وضعیت چې کوم دی نو خپل سی پاکستان کې خپلې کمپنۍ ده مکوړه خټک دی نو خار دی ایریا کې چې کوم دی نو کمپنۍ راغله د پېښور کې کومه نو دی اوس خو سیټ پیدا کوي مثلا تقریبا د سیټ د ډېر حد پورې حل شوی ده. خو زیات کاونټ کوي سیټ یو چې کوم دی نو موږ به سیټ چې ته د لاسټ ایر هر کال ته یو سکه سیټ والی کال دی بیا کری نو هغه 30% لاسیس کمی او که ته هر کال سیټ
د امریکا سفارت په خبره شوی خبر پاڼه کې وایي چې له 150 کالونو د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو سره د غیر قانوني فصلونو لکه کوکنارو او بنګو د خاتمه او په کروندګرو کې د قانوني فصلونو د کرلو د رجحان زیاتولو لپاره په ګډه کار کوي. دا چې اوس په خیبر پختونخوا کې په نشه یي توکو کې د کاروونکو فصلونو کرونده کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د زراعت وزیر محب الله خان د اگست په 8 مشال ریډیو ته وویل د اگست په 15 په پیښور کې د دې پروژې اختتامی غونډې ته د امریکا په سفارت کې د نشه یي توکو د مخنیوي د ادارې ډایرکټر مارک تریواکوسکی، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې استازي ربی کابل، د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال عابد کمال او د زراعت صوبایي وزیر محب الله خان هم ویناګانې وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدم کو تاسو ته معلومه ده چې د کوردا وایرس پر ضد باندې پاکستان حکومت د ویکسین ورکولو لړۍ پیل کړې ده، خو خلک خو حکومت له خلکو غواړي چې په هغه بازو باندې باور ونه کړي چې په دې اړه باندې بے بنیاد ډول باندې خپرې شوې دي. په اړه د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر دویمه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په دویم پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفارم د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دغه مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم ویکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، په سلو کې سل بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 70% بچاوي. نو د هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي، عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي، خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره دې واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن لري، یو یا کته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه طریقه باندې سمجاولي، یا چې سمجاوي هم کې پیسې د غشي خپل تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره ونربل یا ودې ته مخامخ واغوت به تعلیم ورکې، خبروي به خبرتای ورکې، بیا به لږ خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. اور بل دریم شهیدا دي ائیډیل خلک کم دي، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاقه واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو شي هغه لګول چې ما د پاره څخه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دي چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبله ایاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا، نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډیر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي. او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی، یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن له خوخ کړه.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیل لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑ اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ځکه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه م وروړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیګ روغبړ م کوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
سه مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو د لنډیز وخت لسنیم بجې دی، راځي چې وایو. د بلوچستان په سر خار کوټه کې دوا بیل بلو چودونو دوه پولیس والا وژلی او تلس کسان یې زخمیان کړی دي. د وزیر اعلی وین لیاقت شاوانی د اگست په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې یو چودنه چې ډېره خونړې وه بیګا په زرغون سړک شوې ده، دوه پولیس والا یې وژلي دي، لس پولیس والا یې زخمیان کړی دي او همدارس پنځه پولیسي وګړي په دې حمله کې زخمیان شوي. د دې تر څنګ د ورځې په اوږدو کې بوبله چودنه شوی دا واغی درې کسان زخمی کړی دي چې ولسی وګړي دي. د دواړو حملو زموري بلوچ لیبریشن آرمی بلې منلې. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې د اگست په 12مه په دې اتحاد کې د شریکو ګوندونو د مشرانو غونډه راغوښتې ده او په دې کې به دا تګلاره ټاکل کیږي چې د عمران خان حکومت څنګه چپکی. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې نن وویل چې له طالبان څخه د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې د ځینو سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د شمالي ولایت بغلان په مرکز بیګانې شدیدې حملې په شا تمبولې دي، بلخو طالبانو ادعا کړې چې کندوز، سرپل، تخار او جوزجان ولایتونو مرکزونه نیولې دي، خو دفاع وزارت دا نه مني او وایي چې دغه ولایتونو په مرکزونو کې لا هم نښتې روانې دي. او اروپایي اتحادیې ویلي دي چې کېدای شي په بیلاروس او د هغې په مشر الکساندر لوکاشنکا نوي بندیزونه ولګوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې اونیزه خبرونه روښانه مستقبل تیاره ده، راځي چې دا ورځ مو همکار منور شاه درته جوړي. د دې خبرونې نه وروسته تاسو زنجیرونه سازونه زنجیرونه خبرونه اوریدل شئ چې هغه درته شاهین بنیر جوړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی نو کولای شي چې د انټرنیټ لاره د نړۍ په پرمختللو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قامونو سره سیال کړي. په دې لړ کې تر ټولو ډېرې مواقع امریکا ورکوي چې هر کال د بیلابیلو پروګرامونو للارې د پاکستان په سلګونو ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د هیواد ته ځي. د دې ونۍ په خبرونه کې بعد دغه ډول یو پروګرام یو ایس پاکستان نالج کوریډور په حق لا تفصیل واوري چې موږ ورته په پښتو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلیم راهداري هم ویل شو. د خیبر پختونخوا 400 ضلع مندنی اوسیدونکو اویس جان د دې پروګرام په ذریعہ د پی ایچ ډی لپاره امریکا ته تللې ده. نو موږ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل تعلیم او تجربې په حق له وویل.
ما بی ایس سافټویر انجینرینګ وکړ، کوم چې شپارس کلنه ډیگری دغه کیږي 16 ایئرز ایجوکیشن، او هغه نه پاس بیا ما ایم ایس سافټویر انجینرینګ وکړ د کوم سرچ یونیورسيټي اسلام آباد نه، کوم چې اتلس کاله ډیگری ده 18 ایئرز ایجوکیشن او دتا ایم فل مرتویلې شي. زما انډستری کې هم ایکسپیرینس ده، ټیرا ډیټا یو سافټویر کمپنی ده، هغه کې زما ایکسپیرینس ده.
او اس جان وای ل ډیر وخت راهیسې د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته د تګ هڅه کوله او سو واره پکې ناکامه شوه هم وو.
نو سکالرشپ بارے کې خدای دې چې ما ډیر وخت نه اپلای کوله، دا شانتي فول برایت یو سکالرشپ ته ما هغه ته اپلای کړی و، هغه کې خو زه سلیکټ نشم، خو دا غي فائدہ ما ته دا وشو چې زما غا پروفایل چې زما کوم هغه الډي زما ساز او کوم چې هغه سټیټمنټ اف پرپز وغیرہ دے ما آئلز ټیسټ ورکړو کوم چې انګلیش پروفیشنسی ټیسټ دے آئلز او ټوفل چې کوم دے دا د انګریزي ژبې امتحان دے نو دا ټیسټونه زما سره زما سره جی آر ای ایگزام ما ورکړو دا سکورم زما سره نو دا غینا پاس بیا دا پاک یو اس نالج کوریډور چې کوم سکالرشپ دے دا اناؤنس شو باقاعده تور باندې دا اناؤنس شو غوښته چې تاسو دې ته اپلای وکړي نو ما دې ته اپلای وکړل او غوښته دې کې سلیکټ کړم
یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروگرام په 2015 کال کې شروع شوه او د 2025 کال پورې یعنی په لاسو کلونو کې به پکې لاسو زرو پاکستانی ځوانانو ته په امریکا کې د پی ایچ ډی د زده کړو لپاره موقعه ورکول کیږي دا پروگرام د پاکستان د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن یعنی ایچ ای سی ترتیبوي او وخت په وخت په بیلابیلو څانګو کې داخله اعلانوي اویس جان وایي چې په دې پروگرام کې د داخلو لپاره په سر کې ایچ ای سی ته درخواست جمع کول وی
اغه چې سلیکټ کړم ته ایڈوانټیج دا وشي هغه زما پروفایل مختلف یونیورسيټانو ته ویلګو او هغه یونیورسيټانو سو یونیورسيټانو به ما سره هغه کانټیکټ وکړو سما ته چې سی ویل ته په خپل باندې دی چې وګورو د دې دوی سره کانټیکټ وکړه په دې کې سپروایزران ځان لګوره د ایچ سی کار دی چې هغه هغه جست سلیکټ کړم خو نور ایډمیشن او هر شی چې کوم دی هغه په ما باندې دی او زما کار ډیر سموثلی دا وشي هغه سره کې سې یونیورسيټانو ما سره رابطه هم وکړه زما ایجوکیشن تبم خامخا دوی ایجوکیشن ته ګوري جی پی ای ته ګوري هغه زما خو کمپیریټیولی بل زما سره د آیل سکور زما په خیال چې دا یو ډیر غټ تغیر ده چې څومره یونیورسيټیانی په یو ایس کې نو هغه ات لیست هغه نور شیزونه نور اگزامز فار ایگزامپل هغه نام خلی د کووډ سچویشن دی سو یونیورسيټیانو چې کوم دی جی آر ای اگزام اکثر وي نه دغه کوي خو دا انګلیش پروفیشنسی اگزام چې دی کوم چې آیلز دی کوم چې ټوفل دی یا چې نور د څه قسم اگزامونه دي هغه عام طور باندې هغه نه ویف کوي
اویس جان اویل چې یو ایس پاکستان نالج کوریډور په اصل کې د پاکستان او امریکا ګډ اسکالرشپ پروګرام دی نوموړی وایي چې په دې لړ کې یې اول د امریکایي پوهنتون له یو پروفیسر سره د انټرنیټ په ذریعه انټرویو هم وشوه
هغه زما د پروفایل او زما د انټرویو نه مطمئن شو نو هغه مال ټیچینګ اسسټنټشپ جاب مال هغه راکو نو دا هغه جاب په بدله کې ما ته یونیورسيټي چې دا غوې کم ټیوشن فیسو هغه ما ته یونیورسيټي والا معاف کو او هغه ایڈمیشن لیٹر هغه مال راکو نو هغه بیا ما واپس ولګو هایر ایجوکیشن کمیشن ته نو هایر ایجوکیشن کمیشن ما ته بیا چې نور کم هغه مال یو پروویژنل ایوارډ لیٹر هغه ته وای هغه ما ته راولګل $15,000 هغه با هغه په ایوارډ لیٹر کې هغه دا منشن کړو چې دا به تاسو ملاوي کی چې تکم ال تکي رهائش ته پاره کم سامان وغیرہ چې سٹارټ کې کتاب کم لګینو دا هغه ته پاره $15,000 دا هغه نه علاوه د هیلت انشورنس چې کم دی یو ډیر ضروری دا هغه دا پاره $2,000 ما ته ایوارډ لیٹر کې هغه منشن کړو دین علاوه $1,500 چې کم دی دا به هر میش کې ما ته ملاوي کی زما سٹایپن په دغه باندې دا به ما ته هر میش ملایوي کی نو دا شونه به ما ته د هایر ایجوکیشن کمیشن تر طرفه ملایوي
اویس جان وایي چې د امریکایي پوهنتون او د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن له منځوري ورسته یې د ویزې لپاره د امریکا په سفارتخانه کې انټرویو وشوه او د پی ایچ ډی د سلور کلن پروګرام لپاره ورته د 15 کلونو ویزه ولګیده په دې موده کې هر دوه کال پس وطن ته د تګ راتګ لپاره د ټیکټ لګښت به هم د پاکستان حکومت لخوا ورکول کیږي اویس جان چې دا مهال د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام لاندې په امریکا کې پی ایچ ډی کوي وایي په کار ده چې ځوانان د خپل زده کړو او کار روزګار ترڅنګ د انګریزي ژبې امتحان ورکړي او امریکا کې د پی ایچ ډی لپاره د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن په ویبپاڼه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوي په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاندې د مینه پاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه د پاک یو ایس نالج کوریډور په حق لا تفصیل درکو چې د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن لخوا په کې هر کال یو زر کسانو ته په امریکا کې د پی ایچ ڈی لپاره موقع ورکول کیږي په دې پروګرام کې د برخه غوښتونکو سو بریالي شوو پښتنو ځوانانو تجربات او تاثرات اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ سه
د پېښور ملک جبران هم د دې پروګرام لاندې امریکا کې د پی ایچ ڈی لپاره منتخب شوی دی نو موړې د خپل تعلیم او تحقیق په حق لوي
پېښور پوهنتون نما بایو ټیکنالوژي کې بیچلر دو خپل 16 ایئرز ایجوکیشن شپارس کالج ته ورته مونږ په هغه جبه کې وایو هغه نه بعد بیا زرانم اګریکلچر یونیورسيټي په اګریکلچر فشار ورته نو په پوهنتون کې چې کوم دی ما بیا ریسرچ وکړو، ریسرچ کې چې کوم دی ما لک جینټک ڈیزیز اسٹڈی کو چې پښتنو کې دا اگریشن دا غوسه ولې ډیره زیات، په دې کې ما وکتل دی کې جینیاتي عوامل دی هغه شامل وو،
ملک جبران اویل چې په همدې موضوع د نور تحقیق لپاره په امریکا کې پی ایچ ڈی کول غواړي. نوموړی وایي د کورونا وبال وجه د امریکایي پوهنتونونو پروفیسران په داخلو کې تر سهاده نرمي هم کوي.
زما چې کله پروفیسر باندې انټرویو وغستا نو هغه ته کنډیشنز کې خپل جتا د شیزونه جتا سره یې تا ته به موږ داخله اله درکو. د انګلیش چې کوم ټیسټ آیلتس ته وایي یا ټوفل ورته وایي دا یو ایس د پاره، نو هغه کې چې کوم دی ما ورته وایي چې د کورونا د ډیر زیات د هغه چې کوم دی کوم مراکز دي د ټیسټ شنو هغه څو والا نو هغه ټول بند دي، نو لهذا ما ته که تاسو دا معاف کو نو زه به دا چې کوم دی خپل پی ایچ ڈی جاری وساتم، خپل ایجوکیشن خپل تعلیم به زه جاری وساتم. نو هغه ما سره ډیر زیات مرسته وکړه او چې کوم دی ما له دا ایڈمیشن بغیر دغه انګلیش د لینگویج نه راکو، بغیر دغه جی آر ای ټیسټ چې کوم دی دا یو ایس لپاره چې کوم امریکایي لپاره ډیر ضروری دي، بغیر دا دونه چې کوم دی ما خپل ورته راي ټیوشن سپورټ چې کوم فی دا یونیورسيټي ایڈمیشن فی نو هغه ما ته ما په پینځو کالو لپاره.
له ملک جبران مو پختلی چې د ویزې لپاره د انټرویو پر مهال ترې امریکایي سفارتخانه کې څه ډول پختنې وشوې او د څه جوابونه ورکړل؟
هغه یې مانا ته پوښتنه وکړه چې ولې ته کوم دی یو ایس روان، ما ورته وویل چې زما زبال ته یو منې خبره خدای راز خپل تعلیم لازم پی ایچ ڈی لازم به مدول مایل چې التا د امریکا چې کومه ده دا د مرکز دی د ټولې دنیا د خلک راځي او هغه الته خپل چې کوم کلتور دی هغه الته کې شیر کوي یو بل سره، نو ما ویل زه به هغې نه څه زده کړه او کوم څه ما سره دي هغه به زه هغې سره چې کوم دی شیر کړم. بل سوال پکې راته دا ورانه دا وکړو وایي چې تا وظیفه څوک درکوي په کومو پیسو باندې روان دی، ځکه چې امریکا خو ډېر ګران پوسټ چې کوم دی هغه دلته سبق ویل ډېر اسان کار نه دی، هلته وتا سره دي بینک بین شتا په بینک کې خریدې پیسې درته یې ما وته وی چې پاکستان حکومت چې کوم نه مالا مهانه وظیفه برابرې د میاشتې او تاسو چې کوم یو ایس حکومت ته نو غیب مالا ټیوشن د یونیورسيټي چې کوم فیس وغیرہ د هغه ما ته الډی معاف کړی دی هغه.
ملک جبران اویل چې په انټرویو کې ته دا پښتنه هم وشوه چې د پی ایچ ډی مکمل کولو نه پس به هوا تستنیږي او کسنګا، خو د ورته وویل چې د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام د شرایطو مطابق یې د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن سره د شپیتو لکو روپو ضمانت لیکلې چې نه یوازې خپل هیواد ته بستنیږي بلکې تر نورو پنځو کلونو پورې به د خپل هیواد خدمت هم کوي. بلخوا د بلوچستان کوټې پلوشي بیبي هم د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام لاندې د پی ایچ ډی لپاره امریکا ته د تګ ویزه ترلاسه کړې. دا وایي
ما ماسترز چې دی کړی دی په بایو ټیکنالوژي کې، نو مخته ما چې دی خپل د پی ایچ ڈی د لپاره ډیر وخت چې دا یو زما اراده و چې زه به ان شاء الله پی ایچ ڈی کوم، نو بیا ما چې دی د هایر ایجوکیشن کمیشن چې دی هغه خپل دغه راځي دا اشتهارات راځي، نو د آنلاین اشتهار په ذریعہ سیما دا معلومات حاصل کړي.
پلوشه بی بی وای چې د دې وظیفې د ترلاسه کولو په لړ کې د پاکستان د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن هم خپل یو مختصر امتحان اخلي. نوموړي وویل په دې امتحان کې په عمومي توګه درې برخې وي او د هرې شعبې د زده کوونکو لپاره لږ څه فرق لري.
یو یې کوانټیټیټیو حصہ د کوانټیټیټیو کې دی هغه د میتھمټکس څخه کوېشنز راځي، بیا یو پارت چې دی هغه د انالیټیکل پارت ورته وي هغه ګر کوم لوجیکل ریزنینګ کوېشنز دي چې په خپل د دماغ د آی کیو کوېشنز ورته وي دا تر کوېشنز په انالیټیکل پارت کې موجود دي. دریم پارت چې دی هغه د انګلیش خدای په انګلیش کې مختلف کوېشنز راځي چې دا پیراګراف والا کوېشنز دي، نو دا درې مین پورشنز دي د مختلف تعلیمي فیلډ چې دي دا غو بیا ډیفرنٹ پورشنز دي. لکه زه چې اوس د بایولوژیکل ساينس سټوډنټ ولم او د بایولوژیکل ساينس سټوډنټ لپاره چې دي د میتھمټکس پورشنز لږ کم دي، د انګلیش غزياتي او د انالیټیکل غزياتي. بیا چې یو د انجینرینګ والا سټوډنټ چې دي دا غو بیا ولې د انجینرینګ سټوډنټ چې نو غو د میتھس زیات ویلې دا غو بیا د میتھس پورشنز زیاتي او دا غتر انالیټیکل او د انګلیش پورشنز لږ کم دي.
نو موړې په اخر کې پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه جنکو تخپل پیغام کې وایي
یا اول سٹیپس دی اغل کور د شروع کړي چې اول به موږ شدید اغه زموږ انجونه شدید مختلف د پاکستان د د د د علاقو ز اکبر پختونخوا غلیا د لید بلوچستان غدا تر قبایلی علاقې نو اول به موږ مور پلار مو سپورټ کړي دویم سٹیپس موږ خپل دی چې دا موږ به دونه ځان سترونګ وو دونه به موږ په ځان کې ګټس پیدا کوو چې موږ د باندې اوسو او موږ په دغه دنیا کې خپل یو مقام یو ځای جوړ کړو او دا دی مت یو ور چې تخپل د باندې راوز یو خپل ځان او پیژنې نه چې دا زما پہچان دی دا زما یو مقام دی او دا مقام به زه په خپل معاشره کې په خپل ملک به جوړوم نو دا هغه بیا ډیر اسانه طریقې دی ډیر اسانه لارې دي
د بلوچستان کوټې اوسیدونکو په لوشه بيبي د یو اس پاکستان نالج کوریډور په نوم پروګرام لاندې امریکا کې په وړیا توګه د پی ایچ ډی لپاره منتخب شوه ده په دې حقلا نور تفصیل د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن په ویب پاڼه hec.gov.pk ترلاسه کولای شئ دا انټرنیټي پته تاسو ته یو وار بیا وایم hec.gov.pk او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندره جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
ستړي مشه شاهین بنیری مو په پښتونخوا کې په هنر او تخلیقي اظهار د بندیزونو پاړه په ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د خبرونو د دې لړۍ په تیر برخه کې مونږ په افغانستان کې د بدمنه او وسلوالو ډلو د هلو زلو نورستو سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېخو خطرو او چیلنجونو خبرې کړې وې نن دا خبره کوو چې په دې سیمه کې وسلوالې ډلې ولی هنرمندان په نخښه کوي او د هنر او تخلیقي اظهار مخه ولی نیول کیږي اوردونکو افغانستان په تاریخي توګه د مینی کلتور موسیقي او پوهې خاوره ده چې د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې د بیقراری جنگونو او تشدد سره مخ ده په دې ټول عمل کې چې کله هم وسلوالو ډلو ته مقابله لاس ورغلې ده وړومبي بریدې په فن او هنر کړې ده په بامیان کې د بودا مجسمه ورانول سکولونه او کتابخانه رنگول او هنرمندان وجل د دې ځنې لوی مثالونه دي په کوټه کې د ولسی او کلتوري چارو په ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د بدمنې د وسنۍ او پیښونو ورستو هنرمندان یو ځل بیا د ویرې او بیخینه سره مخ شوي دي
دا وخت په افغانستان کې کم صورت حال دی هو به مجدا ویلې سو چې سو وخت ډاکټر نجیب تخته اڑنګیږي او د کابل څخه کم هنرمندان سندرغاړي فنکاران د کوټي او پېښور او د دوبۍ په خوا هجرت کوي نو د دې سره چې کم توانونه پېښیږي هغه د بیان وړ نه دي اول خو هغه کم زموږ ملي آثار کم کلتوري آثار چې دی هغه ورانی چې د هغه د حفاظت لپاره شي نسته یو هنرمند چې خپل هنر ته ود ورکی په هغه کلونه وخت لګیږي یو مصور چې خپل فن پاره جوړوي په هغه ډیر وخت لګیږي نو مشکدا په یو تم وران کو هغه ادارې وران کو نو دا یو سلسله ودره ده بیا موږ چې د دې څخه شل کال ډیر کال شاته پاتې شو یو خدغه د چې موږ کما کلتوري ورثه ده هغه د وخت سره سم خرابېږي
دویم د دا فنکاران و ژوند ته خطر ده، د دوی د ماشومان او د دوی د کورنۍ و ژوند ته خطر ده، او دوی چې د ژوند سره لاس او گریوان دي، د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
ډاکټر لیاقتابان زیاتوی چې افغانان په هنر مین دي، او دغه ثبوت هغه په زرګونو سندرې او سازونه دي چې دوی د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره تخلیق کړي دي. خو ځینې قوتونه داسې شته چې افغانان د خپل ماضي نه ناخبره ساتل غواړي، او په دې هڅه کې دي چې په ټولنه کې د خوشحالۍ په ځای کرکې، تعصب او تشدد ته لار هواره کړي. نو ځکه غواړي چې هنر او هنرمند دواړه د خپو لاندې کړي.
مشت دا قتل پکا دی چې دا کم چمن سو کوي، آیا دا چې کم رژیم دی، طالبان دی، مجاهدین دی، چې هر نوم ته ول کوي، آیا دا هغه کوي که دا هغه په جامه کې پټ دشمنان دي زموږ چې دغه کوي؟ په تیر شپو کې چې په کم په کندهار کې د خاشه په نوم کم هنرمند ووژل سو، په کمه ناتسوی ووهل سو، دا د ټول ملت د لروبر افغان زړونه چې دي ډېر وتړدولو. که دا هر کم د مذهب په نامه کې څوک راځي، نو هغه موږ غندو. دا چې هر څوک راځي، دا نه د افغانستان، نه د پښتنو، نه د افغانانو دوستان نه دي، دا داسې دشمنان دي چې نه یې په خبر د اسلام په جامه کې یا په بل جامه کې چې دی زموږ هنر را ختموي، زموږ کلتور، زموږ وطن را خرابوي. د دا خلکو مخنیوی کول پکار دی چې نن دا زما د یو عام فنکار سره کیږي، سبا چې دا زما کوم غټ غټ ملي اتلان دي، دا هغو تم سپکاوی کولی شي.
په پیښور کې میشت د سیاسي او کلتوري چارو په ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په پښتون میشتو سیمو کې په هنر او هنرمند بریدونه ځکه کیږي چې د تخلیق او ایجاد مخه ونیول شي، او خلک د ظلم او زیاتی پر ضد د اواز اوچتولو همت نه کوي. نوموړی وایي د افغانستان په رنګ په پښتونخوا کې هم د تخلیقي اظهار د مخنیوي لپاره منظم کوششونه شوي دي.
اغه یو وجه دام د میوزیک تخلیق دی، بیا غو تخلیق یو آزاد فکر پیدا کی، یو سوچ کون کی فکر پیدا کی، اغه یو مینی یو ماحول پیدا کی چې څوک ضرور ولای او د مینی او د تخلیق او د نوی سوچ او د آزاد فکر خو به مونږ مینی تاس یو ماحول جوړ کړی دی چې کله د مینی او ورولای ماحول او د تخلیق او د ایجاد ماحول او د آزاد فکر ماحول دا موجودی، نو انتهاګر ته ملار نیو لکی دی شي، ایجادونم کې دی شي، پیداوار عمل په مخ کې تل شي.
دا په داسې حال کې دا چې ګنشمیر هنرمندان چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې د ړنګېدونو وروستو کابل تستان شوی وو، اوس یو ځل بیا د خپل ژوند او هنر پاړه د ویر ښکار دي. د کلتوري چارو پو او لیکوال ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د جنگ خپل اصول دي، او په هغه کې یو غټه خبره داده چې ماشومان، ښځې او بیګنا خلک هیڅ کله هم نه پنخه کیږي. خو دا ښکاری چې په جنگ کې خکیل خلک نه په دغه اړه د شریعت اصول منی او نه دنیاوی قوانین په پام کې راولي.
دا فنکاران الته ژوند په امن کې نه وي، دوی مجبور دي چې دوی په بل خوا ته هجرت کوي. دلته چې کم وخوانی سندرغاړي راغلي او دا غو سره چې کم صورت حالو د لې مړسو د لې شخص او د لې هنر هم لاړ دورانی سره وران سو، نو د دې حفاظت به څوک کوي؟ دا بس مش خپل خلق را ولاړیږي، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل قوم، د خپل مزکی حفاظت وکوي. دا د بین الملل زمواري جوړیږي، د یونسکو زمواري جوړیږي چې کم هنرمندان، کم سړنکاران، کم سندرغاړي او کم مصوران چې کم دي، دا به دوی په نظر کې ساتي او په خپل حفاظت کې به یو داسې ځای ته رسوي چې د دوی ژوند وژغورل سي، د دوی فن وژغورل سي. زموږ په ټولو په ګډه زمواري جوړیږي چې موږ د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره اوازونه اوچت کړو.
اوردونکو د اواز منګه د نن خبرونه روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو. خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکه د الله پامان.
ترجمة نانسي قنقر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ಪ್ರತಿ